السلام علیکم ستړي مشه ز سفیو لاست ان ایگزام د ازادي رادیو خراغلاست ویم نن سه شنبه د 1400 کال د لیندې څلورمه د 2015 کال د نومبر 15مه پایل په خبرونو باندې کو د طالبانو حکومت ویلی پاکستانی پوز په خوست کونړ او پکتیکا کې بمباری کړی او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولی. ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوز د شپې شاوخوا 12 بجې هوایي بریدونه کړي. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې پکې 15 هلکان او 4 نجونې وي او یوه ښځه په خوست کې په دغو بریدونو کې وژل شوي. ښاغلی مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو ویاند همدارنګ زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي لږ تر لږه 100 کډوالې کورنۍ پولیسو نیولي او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی دی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. لدی ډلې د ښځو د حقونو فعاله دیبا فرحمن ښکاري چې سر یې ډېر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کیږي. هغه شکایت کوي چې د نومبر په 15مه یعنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ارجنټینا پارک سیمه کې د میشتو افغان کډوالو په کورونو چاپې وهلي دي. په نیول شوو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان کډوال به د تامیل مخې د کډوالو موقتی کمپونو ته لیږل کیږي څو افغانستان ته ډیپورټ شي. د نومبر 15مه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو له زور زیاتي سره مخې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په بنسټ د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت پر خپله ویب پاڼه لیکلي په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې فزیکي اجنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوې. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامه او پراخو سرغړونو څخه دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سي او درختی جامې مو پته نو سي. ګران زده کوونکو تاسو ټول ته ز دي انا سل هي تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لمړي لوست تر راغلاست ویم او هیله لرم چې د لوست تر رستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع د ماده چې د دریمې صفې څخه پایل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کیږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبیعي علوم دي. طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې د خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو خواص او خصوصیات باندې بحث وسی او غیر ژوندۍ موجودات خو تاسو وینئ ګران زده کوونکو عبارت د ریاضیات څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیات باندې جهیږي فزیک ده جیولوژي ده او کیمیا ده چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې جهیږو البته کیمیا چې د ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص ساختمان تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو د مادې پر ساختمان تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده اوس راځو ګرانو زده کوونکو لومږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په څه کې راځي؟ په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت د مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو چې اټوم نه اوس څه ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د نه په معنا او اټومس خپله د تجزیه کېدو په معنا، یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذرات ته موږ او تاسو څه شي وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې ده خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپله هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپله مرکب چې ده خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنیو ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جش کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ او ستاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ او ستاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسي عبارت ته څه څخه دي عبارت د عنصر څخه دي. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن ګاز دي، د اکسیجن ګاز چې ده خپله د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن ګاز دی کې داسې یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر دی کې داسې چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکې دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواصو درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. تاسو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ته چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوه مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم یا دیږي چې او تور سره سمبول شودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سی وی دي، د دوی د یو ځای والی څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاس ورکوي. دا وګرانه ځکونکو د مادې اساسي ذرات رزو اوس د ماده فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د ماده فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هوی ترمنز ګرانز د کون خپل د جذب قوه هم وجود لري چې هم هغه قوه چې د دې ترمن د جذب لامل کیږي، هم هغه د هغه ماده د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درو فزیکی حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه شمې سالې ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دي. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو د کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلی حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلی شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولی او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چشته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې حق درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کې زیاتوالی حالی را منځ سي البته د ته مراوته سو انبساط و یعنی حجم تشکیږي د تودوخه په درجه په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي او د تودوخه هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي د ته به مراوته سو انقباض وایو البته ګرانو ته کون کو یو ښه مثال کچیر په نظر کې ونسو د بیلګې په توګه مراوته سو یو شیشې بوت په نظر کې نیسو لمړی په هغه حالت کې چې هغه څور دی بیا په کانه خلو د همدغه شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته یو اندازه حرارت ورکو کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ په دې ځای کې هغه پوکانه ورو ورو چې شکیږي پرسیږي د پوکانه په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي خو کچیر همدغه شیشې بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کو البته سوړ حالت ته غوره کړي نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پرسیدلې پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي البته حجم یې کمیږي چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو نو دلته دلیل دا ده چې خپل موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې د تودېدو له کبله د پوکاني حجم زیات سو سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چې شکیږي زیاتیږي او ورو ورو دوی چې شکیږي خپل حجم زیاتوي نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی رازو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونه ته به ځواب ورکړئ د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ درختیا جامې مو پتن اوسئ ګرانو زده کوونکو زه ساسو شونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست شراغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوی چې د اول صفې څخه پیلېږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوی دي چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږیږو البته ګرانو زده کوونکو له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې له ډېرو پخوانیو پیړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل او زموږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده څه ډول ذره ده څه ته ویل کیږي البته کچیر وګورو کچیری وای یو ماده په پله پسې ډول سره چې شي البته موږ او تاسو وای یو اټوم چې خپل د یو ماده بنسټیز واحد شمیرل کیږي چې خپل په یو مثبت ډول چارج شوی پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پله پسې توګه وویشل سي او په پای کې یو داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو ور نوی عبارت د اټوم څخه ده یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده چې خپل د نوی شل کېدونکي په معنا سره ده د څه شي د نوی شل کېدونکي یعنی ا یعنی د نه اټوم یعنی د تجزیه کېدو یعنی دا چې نور د ویشلو ورتیا نه لري یا د نوی شل کېدونکي په معنا سره ده نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو یو هم خپل د اټوم وایو چې د اټوم په باره کې البته د اټوم په تاریخ چې تاریخچه ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي، یا هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر مراته سو ګرلمړی خو مراته سو ویل چې ماده چې شته د چش څخه جوړ شوې ده. په دې باندې مراته سو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر وګورو. مراته سو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپل اټوم چې د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمېر پوهان چې خپل جان دالتن هم په هغوی کښې شامل وو چې خپل ویله د اټوم جوړښت، البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینې کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه چې په 1803 میلادي کال کښې د خپل یو نظریه وړاندې کړې، وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کیدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ او سویله جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا وه چې خپل اټوم ته یوه خپل یو کرهیي شکل ذره وویله، او دا هم ویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي، او کیدای شي چې ټول مواد خونسا اوسي، او هرومرو کیدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري. چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله چې د نیوزلینډ پور رادرفورد تیوري وه. په 1911 کال کښې البته وویله چې کیدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې ده په هغه کې تمرکز موندلې ده، او خپله دغه هسته کیدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره شوې وي، چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوري چې وه اټومي موډل چې وه خپله د شمسي نظام یا د شمسي منظومې موډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ او تاسو ته څه شي کړ معرفي کړ. یعنې البته یې لمر د یو شمسي منظومې په مرکز کښې ځای ورکړ، او د اټوم په مرکز کښې کچیر وګورو هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره څه شي کېږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و چې هغه خپله اټومي تیوریزم را تاسو لپاره بیان کړله، چې د رادرفورد څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1913 کال کښې ده بیا خپل نظر موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. ده په خپل نظریه کې ویل الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلي سویو کې څه شي کېږي ګرځنده وي، یعنې د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپله نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي څه شي کوي نه ازادوي. نو البته په دې وخت کښې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وي، چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوي وه او لیدل شوي وه، وروسته د هغه څخه بیا کوانتمي اټومي تیوري وه چې په 1906 میلادي کال کې رامنځته شوه، چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته شوله، چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري، د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارو کې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې، او چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1908 کال کښې رامنځته شوله. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپل اټوم وپېژند، د اټوم په تاریخچه کې مو موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل، اوس راځو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو، چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته څه څخه دي. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په دریو برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي، چې عبارت د اټوم هسته ده، چې د اټوم په هسته کښې بیا ګرانو زده کوونکو خپله پروتون او نیوترون اوبښي نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي، چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپله الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو، چې د اټوم چې هسته چې ده خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکې ده، چې د اټوم هسته چې ده خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې څه شي کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې د ګران زده کوونکو هغه یو درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي ومندل سي. او الکترون هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو پیژنو چې خپل یو ډیره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تور سره شودلای سو چې خپل د یو الکترون کتله چې د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني ګران زده کوونکو دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري او البته د اټوم د هسته پر شاوخوا باندې مدارونه ویني چې په هر مدار کې موږ تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترون په ای تور سره شدل کیږي او الکترون چې د یو منفي چارج لرونکي ذره ده. او یو هم ګران زده کوونکو د اټوم د اساسي اجزاو څخه یو هم خپل نیوترون ده چې یو کوچنی ذره ده چې کېدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي واوسي او کوم برقي چارج نه لري. د چارج له نظره دوی چې دي خونسا دي او نیوترونونه چې دي په ان تور سره شدل کیږي. او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې دا خپل نیوترون د لومړي ځل لپاره د انګلیسي فزیک پو البته کیمیا پوه چې د جیمز چادویک په نوم سره یاد ده د هغه لخوا منځته راوړل شو. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو وایو چې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکي ذره ده. یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کې قرار لري یا موقعیت لري په پی تور سره شودل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوترونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو. راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پیژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د پروتونونو مجموعې ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. چې شو وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنی کچیر او ګورو د اټومي نمبر د پیدا کول لپاره موږ او تاسو د هر اغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کیږي چې دوی په د اټوم په هسته کې ځای پر ځای کیږي. د بیلګې په توګه کچیر وایي هایدروجن د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې اته ده یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویل چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې د یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو دا هم خپل اټومي نمبر وو او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پیژنو چې اټومي کتله څه شته ویل کیږي. اټومي کتله چې د ګرانو زده کوونکو د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته ویل کیږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعې ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلای سو. البته یا هم د کتله نمبر ته ویلای سو چې موږ او تاسو وینو چې د کتله نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړی دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټومي نمبر یې مساوي په نه سره ده چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته البته چپه طرف ته په شی خواته چی شته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چش کیږي لیکل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګران زده کوونکو چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په 1 سره او اټومي کتله یې مساوي ده په 15 سره. یا هم د کتلې نمبر مساوي په 15 او اټومي نمبر د پروتونونو شمیر مساوي په 1 سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د الکترونی قشرونو باندې غږیږو چې موږ تاسو البته خپل کچیر ځیر سو د دوی د هر عنصر الکترونی قشرونو کچیر وګورو. البته هغه برخه ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونو چې دي د هسته په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو هم د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای شي چې شو سي معادل وسی. نو موږ تاسو ګرانو زده کوونکو الکترونی قشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاس راوړلی سو کچیر موږ تاسو وګورو د دې د هسته په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې سو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي او که آیا په دې الکترونونه په یو سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو چې یو فرعي انرژیکي سویه ده بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی څخه او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډي اف څخه چې هغه څلور دی په اس پی ډي اف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې چې کوي د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو لکه څنګه چې تاسو ویني رازو د الکترون کشرون لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کې مطابق موږ او تاسو الکترونونه چې شکو ان په قیمت ورکو تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغه مربع کوو او بل اخره به موږ او تاسو ته د لمړي اصلي انرژیکي سویه تعداد معلوم کړي چې په لمړي انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني په لمړي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي او په دریم کې دغه سي اته لس او په سلرم کې موږ او تاسو وینو چې دو دیش خو تر سلرم پورې موږ او تاسو کولای شو چې دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویه کې د الکترونونو شمیر معلوم کړو. خو د سلرم مدار څخه یا د سلرم کشر څخه وروسته دغه فرمول چې د ست نکوي د دې برعکس ته نور د دې څخه ورو ورو چې شکیر په هر مدار کې کمیږي او هر عنصر چې ده د هر عنصر اټوم چې ده د و مدارونو څخه اضافه کشرونه نسی غوره کولای. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونه ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول په جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه ګرانو زده کوونکو ډیر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپیریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون گاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي او آن دا چې موږ او تاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کیږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپل د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړی پړاوونه تر سره شول او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپل عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کې د یو سویډنی عالم چې خپل پرزیلوس نومېده د پخپل عقیده یا نظریه زموږ او ساس لپاره داسې سرګند کړه چې د ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بېلابېل ډګرونو او په بېلابېلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنې سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي هغوی په طبیعت کې په ډېر کمه اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکبات تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي لوړ دی، او معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات ترسره کړي، او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپله ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ځو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پېژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادېږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پېژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربون چې د خپله سمبوله په سي تور سره ښودل کېږي د عنصرونو د دوراني جدول په 3 ګروپ او 2 دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې 12 او اټومي نمبر یې 6 دی، او خپله کاربون چې د خپل اټوم په الکترونو قشرونو کښې 6 الکترونونه لري، 6 پروتونونه او 6 نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا یې اټومي موډل ده د کاربون، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فرمولونه دي چې وینو په لومړی مدار کې دوه او په وروستي مدار کې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربون د اټومونو ترمن د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربون او کاربون ترمن یا هم د کاربون د اټومونو ترمن اشتراکي اړیکه وجود لري، چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونی اشتراکي اړیکه، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او هم کېدای سي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي، چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربون عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې شکولی سي، پوره کولی سي، یا هم تر څلور پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو. یو ګون راځو ګرانو زده کوونکو د الوس په دې برخه کې یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو، چې یو ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربون او کاربون د اټومونو او د کاربون او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونه اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربون او کاربون ترمنځ هم د ترتیب یو ګونه اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربون او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونه اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ، دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دې په ساختماني فورمول کښې وینئ د کاربون او کاربون ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربون او کاربون ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي، چې یا د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي، چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي، چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې وینو، یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو، چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه، د کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یې یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته، چې د ارزونې برخه ده، ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده، چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وشایست. مننه گرانو زدکونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زه دیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې مالتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د اټومي تیوري او پراختیا، چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفحې څخه پیل پر شپاړسمې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. گرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپېژنو چې اټوم څه شی ته ویل کېږي یا اټوم څه شی ده. اټوم، ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې ټوم خپله د ویش وړ او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش وړ نه ده، یا هم دا چې د تجزیه کولو وړ نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو اټوم وپېژن، د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث کوو، چې د اټوم اټومي تیوري کې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کې شي، په پخوا وختونو کې شي، یا په پخواني تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي، کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو وړ نه دي، یعنې نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. دغه تیوري چې ده، د یونان فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کې، یا هم قمری میلادي کال کې پیشنهاد شو، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویل چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې په هغه وخت کې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 18مه پیړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شو، د دوهم ځل لپاره بیا د اټومي تیوري په اړه یو اټومي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کې په 1800 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره، چې خپل یو انګلیسي کیمیا پوه و، د اټومي تیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و، چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تیوري کې یو داسې نظریه وړاندې کړه، چې هغه تامسون نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مکناتیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسون څخه وروسته، چې تامسون هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړې وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و، چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره و، چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو، په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه، نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و، د بور اټومي تیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړه، کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي، او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په ترتیب سره لولو. راځو لومړی په 1908 میلادي کال کښې چې اټومي تیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و، چې خپله په اټمی تیوري بنسټ کې شو د لومړي ځل لپاره چې د خپل لدې تیوري سره سم ټول مواد لډی رکچنیو زرو چې لاټمون څخه جوړ شوی دی او په دې ترتیب دا اټمون نه پیدا کیدای شي او نه هم بشپړ لمینځ تللی شي چې دا جاندنته په خپل اټمی تیوري کې داس بیان کړ او په خپل اټمی تیوري کې ځین نور مهم ټکي وي چې موږ او تاسو دلته په شمارور ډول سره په لاندې ډول سره ترتیب کړی دی چې په خپل هغه اټمی تیوري کې جانداتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره ورته دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي، خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي. او په همدې ترتیب جانداتن وویله چې بېلابېل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کیږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي. او جاندلتن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بېلابېل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي. او په همدې اساس جاندلتن وویل کچیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو، په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کیدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي، یعنې دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطېږي، چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي. دلته جاندلتن هغه د اټمي تیوري مهم ټکي وي، خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په نولسمې پېړۍ کښې وروسته د جاندلتن د اټمي تیوري د یو ځل بیا تحلیل کړل سي، نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تیوري کې جاندلتن وویله چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري، یعنې هغه عنصر چې د اټومونو یو شانوالي ده یو بې دلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړه. نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په نولسمه پیړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټمي تیوري تحلیل کړل سوله چې د په همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټمي جوړښت تیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټمي جوړښت تیوري کې بیا په دا چې په نولسم پېړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومېږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنې دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه. او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي او د بېلابېلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي. او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جاندلتن وویله چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د نولسمې پېړۍ په پای کښې منځته راغله. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسمه پېړۍ کې تحلیل شوه، هغه داسې چې څېړنو یعنې په شلمه پېړۍ کې د نولسمې پېړۍ څخه وروسته په شلمه پېړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلی یعنې لاسته راغلل چې خپله د اټوم کتر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومتر سره په دومره اندازه سره یعنې دا د اټوم اندازه ده او یا هم کیدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 28 کمیت ترمنځ وجود ولري. څرنګه چې دا خپله کتلوي اهمیت نو ډیر کوچنی د نولدی عمل اټومي نسبتي کتله د اټومونو لپاره وټاکل شو چې د هغوی نسبتي کتله ام یو مساوي کیږي یو اشاریه شپږ شپږ یو زرد لس په توان د منفي او ویش کیلو ګرام په ام یو اساس سره یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولید دا اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو زه موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې هغه ټول نظریات جندلتن او اوس راځو د اټمي تیوري په دې برخه کې د تامسون موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کې په دې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابت کړل چې خپل اټومونه لډی کوچنی زرو څخه جوړ شوی دي نو په دې اساس تامسون خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره مې سره ورته چې په 1900 میلادي کال کې چې خپل تامسون یو انګلیسی پیزک پوه چې هغه د کتو دی وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې موږ تاسو لپاره مطالعه کړه تامسون وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کې لیدل کیږي او د دې او دغه ذرې د خپل د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپل د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی و او هغه ذرو ته ویل کیږي چې د هغوی حرکت په پایله کې یو د برېښنا جریان رامنځته کیږي او په همدې اساس تامسون خپل یو دستګاه رامنځته کړی و چې په خپل دستګاه کې شي د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي تیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړل چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او د الکترونونو هغه انود او کتود کچیر هغه ډول کېدای شي چې مشخص او یا هم معین شي یعنی تامسون دی پایله ته ورسېدل ګران زده کوونکو چې هغه ویل چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارجرون کې زرې چې په ټول موادو کې دي هغه د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دی او همیشه جریان لري او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپل د یو امریکایي په چې د امریکان په واسطه سره وټاکل شو د خپل نموړی کمیت په 1909 او 1910 کلونو کې د تیلو د ساسکو په ساسکو کې کاشف کړ او ویل چې یو اشاریه شپږ سوه دوه زر د لس په توان منفي 19 کولم سره مساوي کیږي چې دا کمیت د خپل چارلرونکو زرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په یو اشاریه شپږ یو اشاریه شپږ صفر دوه یعنی شپږ سوه دوه زر د لس په توان د منفي یو دېرش کیلوګرام چې د خپل د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ تاسو لاسته راوړل زه ګران زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډ نتیجه وایو چې رادرفورد په خپل لنډ تجربه کې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپل دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې دا وایي خپل یو داسې چې هسته خپل د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کې د حرکت په حالت کې دي لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې موډل کې ویني رادرفورد وایي چې د اټوم هسته یعنی فرض کې چې د لمر ده یا هم د اټوم هسته ده په مرکز کې د اټوم په مرکز کې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هسته شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کې د حرکت په حالت کې دي یا هم قرار لري چې د خپل ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه د اساس رازو ګران زده کوونکو یو هم اټمي نمبر و چې خپل اټمي نمبر په تن کې لوستونو او تیر لوستونو کې به هم موږ تاسو لوستي وي نو اټمي نمبر چې د خپل د عنصرونو یو ترتیبي نمبر و چې په پیریډیک سیستم کې د اټمي نمبر په نوم سره یادېږي چې خپل د پروتونونو شمیر هم یادولای شو د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټمي نمبر څخه د چې په زیټ توري یا سمبول سره شو دل کیږي او موږ تاسو د پروتونونو ته مواد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري شی. او خپل پروتون چې دی یوه لانتنی کلمه ده چې د لومړني په معنا ده، یعنی دا چې د لومړي ځل لپاره د موزیلی عالم لخوا په 1910 میلادي کال کې منځته راغله. او پروتون د خپل مثبت ذره ده او د اټوم په هسته کې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1911 کال کې نیوترون لاسته راغله، چې خپل نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، چې د چا له نظره دوی خنثی ذرې دي، کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خنثی ده، یا هم د خنثی اټوم په نوم سره یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1902 کال کې کشف شو، او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو. او په پایله کې نیوترون لاسته راوړل شو، لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکشي وویني. زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو، چې لومړی سوال اټمي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کې منځته راغله، چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکړئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. دریم سوال د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټمي تیوري کې. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي.